ازادي راډیو قدر منوریدونکو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې لدې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې څخه باندې 23% ښځې، 35% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2% اوسیدونکو وس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي سندي ویلي. مهدی انصاری نشدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت. تر رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ګڼ شمیر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. د ولسمشر په توګه د خاغلی بایدن دند په یو اونۍ کې پای ته رسیدګ او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. خاغلی ترامپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوه د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان وتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله، 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډېر افغانان ووژل شو. اوکراینی چارواک وای چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړی دي او ګڼ اهداف یې پنخه کړی دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې په دې حمله کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتلی دي. د کولینکو په وینا د دې حمله په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیان یې پنخه شوی دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې یو پیاوړی دریز څخه خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریز پیاوړی کړي. تاسو زموږه غلاسه دی رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند اوري. په دې خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. ولدا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د زینو پوهنتونونو د شریعت پوهنځي استادان منتخب کړي دي.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه ادري بسونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واوري. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرته ده، دلته چې راځم شربت یم په بادي، د کلینه یم په بادي، سیروم یم په بادي، د شیانې ګرد په باره کوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقي مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون زین استادانو چې د منفق شویو په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنه په دې اړه ځواب نه او د شیخ زاید پانتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړی ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او ځي د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دا یې له کډری بسنا اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کیږي چې زینو سلام فوک شوې دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی غټې کورنۍ دی او غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼ شمېر استادانو سره پوهنتون سره زما ته پته
پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقی خبره خبره سوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم خبرولو او غږ بدلولو لو په شرط ازادي رادیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي زینو استادانو لوري ازادي رادیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خبرېدو په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعت او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې و میاستوراندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقیدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیګه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو په انځي استادان منفک شوی دي. دا په داسال کې دا چې دغه استادان لکلونو تجربه او سربېره علمی کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو په انځي او استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړی بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله د اوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي. او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا دغه تحرکات دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګوري که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي. نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالی قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل ځله باندې فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بله خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت پوهنځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یو لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې کشوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تاسف خبره ده. او باید اهل د مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نشي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن لري شي د خپل دی وطن په خلاف او د دغه وسنې دولت په خلاف یو سنگر ونیسي. او دا به ډېر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا کل لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بل خبره دا ده بخې خبره مې زیات شوي، بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات علی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لاس کار شل کاله یا پنځه لاس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري. تخصص یې هغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکار شي هو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډیر متعدد ډیر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې دا نسبتا هغه ته ډیر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونه کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي
استاد دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفق شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومت تاری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځیر په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او حالت کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوی او په هغه معیارونو کدري علمي معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکوره سره سم استادانو په مغه برخه کې د سیاسي علوم هم نه دي په دې برخه کې استادانو زده کړی دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړی دي او دوی منفق کړی دي د کوم خاص وجه شته چې دوی د استادان یو خاصه مفکوره باندې ول د استادان یو خاص ډلې پورې ول کومه بل خبره ده
دا څه چې د استادان پیژنم چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه دلودله یو مطلب کوم د دولت او د امارات اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم خپل نو فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي وسازان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې دا د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب دی نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي ک سلفیت وایو سم واضح درته وایم سلفیت فکر وایو یو ډیره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتماد لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډیره قربانیان ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چیرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي ک کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي ک هغه حکم مذهبي ک غیر مذهبي هغه د هغه مخنیوي باید وشي مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بل خبره داره ک دغه سلسله رواني او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پانتون د لاس ورکی او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ اوس تاثیرات موږ ګور په پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امکان نه ورکی څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خواستن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پانځي کې ډیر کم محصلین جذبه یې بخي نه جذبه کله داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شاتنامي چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونس کرور دوی داسې فیصله ونی کی چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پانځي بل مهمه خبره ده چې زه تاسو په ترو دغه ټول دوستانو ته او مموري سیبانو ته او د دولت او د امارات هغه مشرانو ته زه دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دې باندې خفه دي چې مونږ ته نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکوئ د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خاوندان دي او د علم او د ارادې خاوندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسېدلي دي هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانو سره او سازانو سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سیکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت په انځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک له دوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
فرانسوی چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼه د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامفټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر اختیار وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یو جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښې دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې داسې یو ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زمونږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه رسیدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینه خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونی او توغندوی حمله لک تر لګه یو سولشل کسان وژل دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتي روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سین پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشې د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شو چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حمله مسؤله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیره په نوم د مرکزی ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پرواره کټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دا غوښتن هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خو د روغتون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روغتون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روغتون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره د روغتون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه ملته بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاد وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماته او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته بلکه بمبای کستن چاشه ټول مرته پکې ماته دلته
د روغتون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روغتون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی م پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض م د سخت پرته د دلته چرازم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسټه د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حمله اړوند مسؤلیت د